په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به افغانستان اقتصاد وظیفي. یوناما نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندویو مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یوناما مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندام محمد ندیم سره په کتنه کې کړې او ویلي وو چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکې مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلاري دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونه افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو کې تر امر رسانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نشي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هر اونۍ د شاوخوا 40 میلیون ډالرو د رسیدو په خلای کاو په ورستیو نږدې څلور اونۍ کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 2 کلن ایرانی تبه په دې هېواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالانو وویل دغه کس له یو بل کس سره تېره شپه شمال لویدیز ښار دورتموند ته نږدې په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې نیول شوی دی. دوی په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سخت دریځۍ پر بنسټ د یوې جدي حملې د پلانولو په شک چې ورته کافي کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي وو نیول شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 2500 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یانهوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کترینا لومب نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چپه پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
د طالبانو له خوا له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغېزو په اړه مو له یوې مدني فعالې سره مرکه کړې ده.
دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د غراز ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ له اداره سیف د چلډرن هم وایي په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. یو شمېر افغان خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورځ تر بلې له ستونزو سره مخامخ کیږي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریکي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جواب
د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شوای ځانو د لټي پروګرام هم هیروي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اکشن ایډ ماسسې یو مشره وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلي افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالو مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی ماسیر آسیا او بشري مرستو مشر پر طالبانو دغه راز انتقاد کړی چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نوموړي په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د تدریجي تخریب شاهده ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چې نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینهو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 11 او 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو په اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی. په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې غوښتنه هم شوې. خو طالبانو تل ویلي له خپلې اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او ترخوای ترهګرۍ سره مبارزې ته هم ژمن دي.
د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر تعلیم او کار د وروستیو محدودیتونو د اغېزو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د مدني ټولنې له یوې فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې ده. اغلی آریان چې په یوې غیر دولتي اداره کې کار کاوه او د طالبانو د لګول شوو بندیزونو له امله خپله دنده له لاسه ورکړې په پیل کې پر ښځو د دغو بندیزونو د اغېزو په باب وایي.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو. سرپرستان همدغه ښځې وي د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپلې دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاتروس وروسته د دې څه کم یو میاشت کېږي زه کور کې ما هغه وخت کدي کور نه ران و دندې نه درلودلې یا کور کې نه ران و هم دغه ښځې سرپرستانه وي ښځې به کار کوو اقتصادي او سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت تاسو کورنۍ وي چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته وکړي دا خزي وي چې د کور اقتصادي مشکلات یې علاوه دوی کار کاوه. نو یا دا تصمیم د سي واقع بینانه دی آیا دا کېدای شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه وګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کېني د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلې دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډېر غیر واقع بینانه پرېکړه کړې ده نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه ښځې څنګه وکړي چېرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی کار صحت دی نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پرېکړه ده.
نړیواله ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خوري بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګه د ښځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې فعال سونیکا آریانو چې د طالبانو له لوري له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو د اغیزو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 2014 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره به ډیر ماشومان دې ته اړ شي چې شاقه کارونه وکړي. په عین حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړي وای یا به خپل ماشومان کارونو لپاره سړکونو ته استوي او یا به هم په خپله ورسره سړکونو ته ځي چې د خپل کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ وګټي.
دا د 12 کلنې زینب مور ده چې د کابل ښار په واټونو کې توکي پلوري. دغه میرمن وایي پخوای په یو نادولتي اداره کې د تلاشۍ په برخه کار کوو خو اوس چې بیکاره ده دا اولوري د سړک پر غاړه توکي پلوري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند د کابل په ښار کې مزدوري کوي او په یوازې ځان نشي کولی د خپل شپږ کسیزه کورنۍ مصرف پوره کړي.
پخوا مې په یو کم کې تلاشي کوله خو چې امارت راغی له دندې ګوښه شوم. اوس په هر سم او د سړک په غاړه خلطې خرڅوم. زینب هم سپندود کوي، پلار یې په چوک کې مزدور کاری کوي. زاړه شیان راټولو او هم پرې دیګی کوو او هم ځان ګرم ساتو.
نوموړي له طالبانو غواړي چې ښځو ته اجازه ورکړي تر څو بیرته خپلو دندو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو ملاتړې موسسې یا سیف د چلډرین په یوې اعلامې کې خبرداری ورکړی چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د دې لامل شي چې ډیری ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو، فابریکو او د خلکو کورونو ته د کار کولو لپاره اړ شي. دغه سازمان چې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو بندیز په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي د دې موسسې 50% کاري ځواک له ښځو جوړ دی او هغو ښځو نه چې نارینه ورسره مرسته نشي کولی. د دوی په وینا د دې ښځو شتون په یادو ادارو کې خورا مهم دی. دغه سازمان په هغې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي دا بندیز په داسې حال کې لګیږي چې افغانستان په خپل تاریخ کې تر ټولو بد اقتصادي او خوراکي بحران سره مخ دی او له 28 میلیونه زیات ماشومان او لویان بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن ویلي هغه والدین چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي چمتو کولی په پراخه کچه خپل ماشومان نسبتا خطرناکه چاپیریال کې کار کولو ته لیږي. د دغې ادارې وروستۍ ارزونې ښودلی چې 29 سلنه میرمنې چې د کورنۍ مشري ورتر غاړې ده په 2020 کال کې لږ تر لږه یو ماشوم یې کار کولو ته لیږلی چې دغه شمېر په 2021 کال کې 19 سلنه و. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې کار د ماشومانو دښمن او د دوی د پرمختګ مخه نیسي. نوموړي ویلي په ټوله نړۍ کې 180 میلیونه ماشومان د کار ښکار دي چې له امله یې د زده کړو له حقه بې برخه شوي او راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. د هغه په خبره د ماشومانو د کار د پای ته رسولو لپاره باید لا ډېر اقدامات وشي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو پر زده کړو د بندیز تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې ښځې هم له کاره منع کړې. که څه هم د طالبانو د پریکړې په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي، خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پریکړې دفاع کړې ده.
به هم پنده موضوع که تم که بوده ترکیه یو مشهور دینی عالمه و دی مسلمان و هیوادونو دی عالمان و دی مشرتابه کمیته غلی محمد گرمزوی پا افغانستان که پنجونو دی زدکر دی بندیز مسئله پر طول مسلمانان و امپوری ترلیده ده. هغه پا ترکیه که دی طالبانو دی پوهنی دی سرپرست وزیر حبیب آغا سر پا کتنه که دغه موضوع را برسیره کرده ویلی دی چه پنجونو او خزو دی زدکر بندیز دی منلو ندهیله دی مخید اسلامی همکاره و دی سازمان پا گرون دی اسلامی نره یو شمیر هیوادونو هم له طالبانو غوښتي وو چې خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي.
د ترکیې یو نوموتی دینی عالم ډاکټر محمد ګورمز له شرعي پلوه طالبان ننګولي چې ولې د نجونو د تعلیم مخه نیولې. ډاکټر ګورمز د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر سره ترکیه کې لیدلې او ورته ویلي د نجونو په تعلیم د بندیز موضوع د افغانستان کورنۍ مسأله نه، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو سره تړلې موضوع ده. د هغې د دې لیدنې او خبرو ویډیو چې پکې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب آغا او نور طالب چارواکي هم ناست دي، د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې یا علما المسلمین پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه خپره کړي. هغه د طالبانو پوهنې وزیر ته په خطاب کې وایي:
محترم بکنم
ښاغلی وزیر، شاید تاسو ووایاست چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده او هیڅوک پکې د څه ویلو حق نه لري، مګر زه باید ووایم چې دا موضوع اوس د ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده چې په دې اړه پوښتنه وکړي. تر دې چې زما لور له ما په کور کې پوښتي او زه مجبور یم چې ځواب ورکړم. هغه ماته وایي: ولې په افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نه ځي؟ زه هیله لرم چې له تاسې ښه خبر واورم.
ډاکټر ګورمز زیاتوي: د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې په نجونو د تعلیم بندیز ورته د منلو نه دی. د مسلمانو عالمانو نړیوالې ټولنې په دې اړه څه نه دي لیکلي چې د دیني عالم محمد ګورمز اندېښنو او پوښتنو ته د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب آغا ځواب څه و؟ د طالبانو د پوهنې وزارت سره مو دا موضوع شریکه کړه، خو چارواکو یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم د 2022 کال د اکتوبر په 14مه ترکیه کې د دیني عالمانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د افغان نجونو په تعلیم د بندیز ستونزه حل شي، خو له هغې نیټې تر ننه او د دوی د بیا بیا ژمنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منه شوي. تر خوا یې درې اونۍ وړاندې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تو هم بندیز ولګاوه. نن 1415 ورځ ده چې طالبانو افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو راګرځولي او تر خوا یې 6مه ورځ ده چې طالبانو پوهنتونونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. د افغان نجونو ښځو پر وړاندې د طالبانو سخت دریځه کړن لاره د دې لامل شوې چې دوی په نړیواله کچه د ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض او نابرابرۍ تورن شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لرې کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال له منځه لاړ چې په چین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لا هم په ډېرېدو دي. تفصیل یې له اسدالله لودین نه اورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان وو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل، خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د صفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لرې کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بېساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي، ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري، او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخیږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي، او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له 10 ډېرو هېوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
یو شمېر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو تر لاسرسۍ ورځ تر بلې سختې هیږي. دوی په خبره د طالبانو د حکومت د ډېرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه جدي ګڼي او د حل غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې ژمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت ویاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي
اطلاعات لاسرسی شته خو هغه مر نه دي رسنیو ته پکار ده. پکار هم داده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جابوي.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم د ستونزو تاییدوي او وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیزي واکمنې دوه رئیس اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی دی. خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسؤلینو سره شریکه کړي ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نای مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ماه به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میاشتو راهیسې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع یو جدي ستونزه وه، او خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کنفرانسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لومین رئیس او د حکومت له ویاندویانو سره دا موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبریالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابره کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي بس له منځه ولاړ نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د حکومت لخوا خبریالانو او رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنیو او خبریالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بېزلي واکمنې دو وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغېزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا په رسنیو د نورو محدودیتونو تر څنګ چې له امله ډېری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمېر سره خبریالان او رسنیز کار کوونکي له هېواده وتل او یا هم اوزګار شول، اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم مهم لامل و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دې اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري خغلی مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له 150 په زیاتو راپورونو کې د بېلابېلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونه ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو.
یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې له دو کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستی او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه همدا مني چې متقاعدین په ناوړه وضعیت کې دي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې په دې اړه په وار وار خبرې کړي، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره شوې. د طالبانو حکومت مالیه وزارت بیا وایي چې له همدې متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې په اړه دوی د خپل مشرتابه لارښوونې په تمه دي.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون که محمد نوماندی نوموړی وای په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه دا ورکړل شوی چې په خبرې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغي هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې ان د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت دو سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کاله کېږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستی. زما اقتصادي حالت ډېر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي، سینه یې ده، خو د درملنې پیسې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. خو هر متقاعد د شپاړس اوولس نفرو د کورنۍ مشر ده، نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د عمارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي. ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده، تر اوسه پورې مزدور شوې نه ده. موږ په انتظار د همدې یو.
خود طالبان حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدي او د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شوي او لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنی 148,871 تنو ته رسېده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورورا، دغه د پاسپورت په باره کې ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي، دغه پیام د موږ ته مسودونه ورسېږي، یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه هم لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش د خپل ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ما هیله غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د موسسو کارکونکي مې لږ کړي ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دوی راویستلي سره زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام درته خبرو. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به د افغانستان اقتصاد وځپي. یوناما نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلي پوزل د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنیفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندویو موسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یوناما مرستیال همدارنګ ورته غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې کړې وه او ویلي وو چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانانو لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکي مخکښ رول لوبوي. او چا نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یوناما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونو افغانان له هېواد بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړی دي. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنیو او بهرنیو مرستندویو موسسو کې تر امر ثانی پورې له کار کولو منع دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نقد مرستې بندې کړي دي. د بانک نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بېطرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مخشوش نشي. خو په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نقد مرستې تر اوسه دوام لري که نه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د بانک چې له معمول سره سم به کابل ته هره اونۍ شاوخوا 40 میلیون ډالر د رسیدو په خلای کاو په ورستیو نږدې څلور اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په ورستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نقدو پیسو د لیک د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د جرمني چارواکو نن وویل چې یو 22 کلن ایرانی تبعه په دې هیواد کې د یوې وژونکې کیمیاوي حملې د پلانولو په شک نیول شوی دی. پولیسو او څارنوالو نو ول دغه کس لی او بل کس سره تیر شپه شمالي ویدیس خار دورتموند ته نږدې په کاسترو پراوکسل خار ګوټ کې نیول شوې ده. دوی په ګډه خبر پانه کې ویلي چې دغه کس د اسلامي سختري زی پر بنسټ دی وی جدي حمله دی پلانولو په شک چې ورته کافی کیمیاوي زهرجن مواد برابر کړي او نیول شوې ده. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیخال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې باندې 40% جوړوي. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې یوې چارواکې کاترینا لومپ نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیونه نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې د اوکراین د ټول نفوس شاوخوا 1.4% جوړوي اغېزمن شوي. هغې زیاته کړه جرمني له 15 لکو زیات اوکراینیان په خپله خاوره کې منلی دي.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دور کو سو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شی هلی تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوکالی او پوره روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی. درنو اوریدونکو په تیرو اونۍ کې مې یادونه وکړه چې د نوي عیسوي کال په پیل کېدو سره به هڅه وکړو چې ستاسو پیغامونه نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین څخه بلکې ستاسو هغه پیغامونه چې د واتس اپ لارې رالیږي هم را اخلو او په دغه خپرونې کې به یې خپرو. نو ځکه ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې نه یوازې خپل پیغامونه د دغه رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ بلکې د واتس اپ د لارې هم موږ ته خپل صوتي یا غږیز پیغامونه راولېږي. زموږ د واتس اپ شمیره په لاندې ډول ده: 00420221210 شمیره بیا تکراروم: 00420221210. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته له ټولو ممکنو لارو راولېږئ، لومړی به راسو هغه پیغامونه به واورو چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نیکه مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د 14-15 کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخشي راوستلم او اخشي راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رم او زه دلته کله په یو وطال کې کله په بل وطال کې. نو ما ولیدی او ما د هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار یم، څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
السلام علیکم روشن صاحب، ستاسو ته بیا چې څوک اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زلی کی تراغلم ته محمد نور مرانی ما کابل ولایت د 112 څخه. روشن صاحب مونږ یو ماشوم مندلې چې دی محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی. لګ عصبي ستونزه هم لري، د لس کلو دی. څلور ورځې کیږي چې مونږ سره دی. دغه نو ډیر خپه دی، خپل کورنۍ ته جاړي. بس کار چاته پته وي یا د چا د کورنۍ وي، زه ورته ټلیفون شمیرې وایم، بیا د مونږ سره اړیکه ونیسي. لومړی کې د واټس اپ امتحان شمیره وایي: 0-1-1-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
نه دوه اخیر و بل امتحان شمیره صفر و بیا نه سو دیرش پنځاتیا او څلوېښت یعنی صفر و و نه درې صفر اته پنځه څلور اخیر و ډېر زیاته مننه روشن صاحب چې موږ ته وخت راکړه او بیا د خدای په امان ښه وخت
سلامونه اونې کې هلی روشن صاحب محترم مختاری کسرو جوړ چې جمعې په تنو لري زه کشمن تاریخي لیم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه ما ته څه موده مخکې یو هیوادوال د مسعود خرمي په نامه باندې د ایران هیواد نه زنګ وهلی و وایي د ایران هیواد ته مخکې تللی وم هلته بندي وم اوس له زندان نه خوشي یم او د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی ځان معرفي کوه که هر څوک غواړي د خرمي صاحب په هکله معلومات پیدا کړي البته مسعود خرمي نومېږي زما د ټلیفون شماره د ماتری زنګ وي په هکله معلومات ورکړم صفر اوسوه نه اتیا یو صفر یو بله شماره ده صفر واویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا
درنو دوستانو دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب مو معلومات راکوه ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو دوغه ګران اوریدونکو شغونه به یو ځای سره واورو کوم چې د خپل رکوسو وازیزانو پلټنه کوي.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلہ ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی، تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره د 0003 0615 14 او د اتصال شمیره د 0315 15 14. شمیره یوار بیا تکرارم: 0 اویا 1 15 14 او 0 2 اویا 14 0 2 15 14. نو جایزه ډیره جایزه لري که هر مسلمان ورو ته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانی که په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو موږ ته د معلومات راکړي که دلیت په افغانستان کې کبل ځای.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپینې جامې په تن وې، چې تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې ورک شوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خانه، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه همدا اوس لولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0093 0 8 8 9 2 15 0. شمیره بیا تکراروم: 0093 0 8 8 9 2 15 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی کارکونکو ته د ټولو تزما سلامونه ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د منجوی د کریات زما د کازوی د اسخ محمد اکا نمیږي، لوري ورکه ده د 15 کال کیږي، بیبی خدیجه نمیږي، بور ویشتیانې دي، د سره وسپین انجلی ده. اسخ محمد اکا د بیا معنی لري استاد او په خوای مټر چلوي. نو که هر مسلمان ته دا بیبی خدیجه معلومه یا دا پخپل دا زما خبرې اوري په دغه شماره دی ورور مشته جنگ وي: 0 0 3 2 2 6 6 0 0 3 2 2 6 6. مننه.
السلام علیکم. نوم غلام ولید د دایرات ولایت دربسنګ ولسوالی ستا سر په تماس کې. مړو بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي، د درې برج کې نظر کسو دی. کار شته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0 0 8 3 9 3 10. بل نمبر دی 0 0 2 8 8 6 15 8 1. مننه که د ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما پیغام نشر کی. تیر روشن سر عبدالکیم خبر کوم. دلته مې ځای یو ورور رخصوی دی، تقریبا 2 کاله عمر دی، د لاس میاشتې کې جنا در کسوی دی. که چیرې د زموږ آواز اوري بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري، د زما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي 3 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تایر روشن صاحب ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپره یې. زه متي الله د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وڅ ستاسو سره په لاین کې. زما یو ورور دی په نامه د شایسته خان، تقریبا 12 کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې لا درکه سوی دی. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په شمېره ماته زنګ راووي. وروره 40 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور تایر روشن صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. یو جهان مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلې نو پر دغه نمبر باندې دې زموږ سره رابطه وکړي او خپله شیرینی هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 3 درنیوی پنځه دنیوی. وسلام په احترام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر د کابل څخه دغلته موږ نوی ماشوم نه درک شوی دی. د احمد ولی په نامه د شپږو کلو به لږه ثابت تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پټن دي. د هر ورور ته معلومات نو ماته په دغه شمېره زنګ وهي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تېر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرشو کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې د کور څخه نه درکه دی، او که هر چا ته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پکې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووهي. داسې مینهقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی، ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کښې دغونه ونه ده. یعنې نو کار چاته په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووهي. لومړۍ شماره اتصالات ورته وایم چې 0 88 19 64 9 40، یعنې 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتحان شمارا دا غم ورته وایم چې 0 9 50 9 50 8 6 8، یعنې 0 8 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ښه پروګرام د خدای په امان. د پیغام نشریدو په هیله
سلامونه نیکی روشان صاحب. تاسو ته څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه اوري ټولو ته سلامونه کوم. جان فریادی یم له هلمند د پیغام په زما. زموږ یو دوست هغه محمد نومیږي، د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دلکه سوی دی چې هر چا ته په اړه معلومات وي. نو د خپل ږغ او زما په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېرې وایم 0 1 0 8 5 2 4 9 1، او بله شمېره وایم 0 1 0 5 2 3 5 2. شمېرې تل بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 8 4 9، او بله شمېره هم وایم 0 1 0 5 2 4 3 2 0 5 2. نو هر چاته کښې په هره معلومات وي، یعنې چاته مثال پاتې وي، نو ما سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. شمېرې زر بیا تکراروم 0 1 0 8 5 4 3 2 0 5 2 0 5 0 5. خو چې مې ترلاسه کړي ساتیا پیدا کړي ښه وخت ژوند کښې بیا د خوی کوم.
سلامونه کښلې د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو ته. الحق د جلال آباد ښار څخه له نس. زما یو ورور دی د 10 میاشتو څخه نه درکه شوی دی. ژبه ګونګ دی او غوږونه کوڼ دی. که چا ته په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخه دې له په دې شمېر ټېلیفون شمېرو له مونږ سره اړیکې ونیسي. 0 1 0 4 5 9 5 0. بله شمېره 0 8 0 8 2 1. درېیمه شمېره 0 1 3 4 4 3. مننه. وسلام.
سلامونه روشن صاحب، تا ته تا تر څنګ تخنیکي همکار ته څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټول ته یو خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې چې 2 ورځې مخکې زما د تره زوی کامران، د پلار نوم یې یوسف خان، نادرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو مونږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 1 0 8 5 4 5 0 2 1 5 1 0. یعنی صفر و ات سالور یاو انجا دوا سالور یاو روشن شمارا وائل صفر نہاویا نہاویا اویا تینج سوا اشپگ اویا بے تکرار اوم صفر و نہ و نہ و صفر انجا شپگ و شپگ دیر مننا روشن صاحب لطاف سخا چه منتا موقت راک لما دا پیغام بار بار نشد
السلام علیکم عبدالحنان مولین مده کندهار ولایت سا زما یو دوست رکتی د ذبیح الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات وي نو ماته دي په همدغه شمېره کې دا خوندي سیم د زنګوي شمېره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر پره اووه سوه شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا اویا هم بله شمېره د روشن ده صفر اووه نه نه درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه نه نوي شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمېره د امتحان ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش تر پنځوس اووه اویا د خدای په نام
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغه ته موږ نه یو ماشوم نظر کښوي د صدر ولی په نامه د شپږو کلو به لګا ساتي تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالی پرتان دي که هر ورته معلومات نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي د اتصالات شمیره ده ستر و سو شپږ اتیا دو سو سالور پندوس و سو سالور شپیتا یعنی سی پیرو و ات شپاگ دو پینز سالور و شپاگ سالور او بلا دا انتین شمیره دا سی پیرو و یا لس دو پندوس ات سو دو نوی یعنی سی پیرو و یو سی پیر پینز دو ات نه دو او بلا هم دا ورسف شمیره دا که غالی چی په واتس اپ انزوران یې راولېږي نو موږ ته دی په واتس اپ په دغه شمېره باندې هغه و د واتس اپ شمېره ده ستر واو یا یو دې شپږ اتیا نه سو اووه ویشت یعنې ستر اووه درې یو اته شپږ نه دوه اووه د خدای په ما
السلام علیکم روشن صاحب تاته او تا تخنیکي همکارانو ته زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحاب کلي څخه ستا سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاجي عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحاب کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي. ده د پنج مریضي درلوده، یوه ناسې وپسې د کار نه کوي، نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دی، خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي. نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم: صفر اووه سوه نه سوه لس څلور سوه درې دېرش. د دې سیم شمېره بیا درته وایم: صفر اووه صفر صفر نه یو صفر څلور درې درې. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: صفر اووه درې یو درې دوه شپږ شپږ دوه نه دوه صفر. بیا هم اتصالات شمېره: صفر اووه درې یو درې شپږ دوه نه دوه صفر. نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو، باید زموږ اواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ اواز واوري که چیرې که مړي یا که ژوندی دی درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نیسي. خو دی چې و کوچنی سړی و په تنه بیې غټ نه و، شاوخوا به څلوېښت کالو په اندازه بیې عمر بلو انشاءالله. تنه وروي به تړله نو که هر مسلمان درک ولري بعد د اسلامي خندې له مخه زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو ان شاء الله.
السلام علیکم د ازادي راډیو د ورکشوی عزیزانو د خبرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنایم له کونړ ولایت مرکز صدا بات انت سره اړیکه ټینګه کړم. زما یو تن وراره چې صداقت نومیږي، د پلار نوم یې نور رحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات نه لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 شپږ شپېته شپږ شپېته پنځه پنځوس درې څلوېښت. یو شمېره یو ځل بیا 0 شپږ 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 پنځه پنځوس درې څلوېښت. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو،
نو پرغش میرا دمن فراری کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ګوندل منډه نه ته غریشته ورسوالې سره پاډی کوم ځان. یو دامه زی تقریبا دا څلور کال کېږي د منیر په نامه دی. نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو. هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکي. څه پروا ته څلور و څلور یو درې څلور یو شمیرې زو بیا تکراروم. 0 8 4 و 4 1 3 4 1 دغه شمیره د دغه شمیره یو چې مسر معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږي. د کنجک د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د لمن د ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
ځکه نو ریډونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای او وخت ته دی پاته. تاسو به هم خپل پیغامونه مشتره ولېږئ تر راتلونکو خبرونو پورې. تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلون.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 یاو دوا څلور یاو یاو پنځه.